السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم وړاندې به د ازادي رادیوي مجله درته خبره کړو خو تر ارس مخ کې په دغه پروګرام کې مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی په دوحه کې دی او وایي چې د خبرو په پیلېدو سره به د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. دا او ځینې نور مسایل تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړي وایي چې دوه تر رسیدلی او د خبرو په پیلېدو سره به د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کابل ښار کې به د امنیت د ټینګښت لپاره د 100 میلیون ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي او په کوټه کې د هزارګانو پر لټ روان دی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم غړي وایي چې دوی دوه تر رسیدلی او د خبرو په پیلېدو سره به د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. د دې ټیم یوې غړي شریفه زرمتی رسنوي ته په استولي پیغام کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی د جنوري د 15 نیټې د ژمنې سره سم دوه ته راغلی او د مذاکراتو دوم پړاو په پیلېدو باندې ده. که څه هم سي د مذاکراتو دوم پړاو بل ځان سره ستونزې ولري، اما موږ ورته ناهیلي نه یو. څرنګه سي د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو سي په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو د دو خبرو د پیل لپاره چمتووالی خودلې خو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي چې خبرې به دقیق څه وخت پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرو ته دوام ورکړی. ښاغلي خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوې دي. خلیلزاد یک شنبه پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته په سفر وتلی او تر اوسه یې پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. په کابل ښار کې به د 100 میلیونو ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. دا خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. ښاغلي صالح ویلي یو وار مخکې په 2008 کال کې امنیتي کمرې لګول شوې وې، خو دا وار به د هغه په خبره له پخوا ښې او په پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال امنیتي کمرې ولګول شي. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي د کمرو په لګولو څه باندې 100 میلیون ډالره لګښت راځي چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مرسته کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په ډزو کې دریو پولیسو ته مرګ ژوبل اوخته. د کونړ امنیه قومندانې ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
بیګاش په د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ملي پولیسو په امنیتي پوسټو باندې دښمن له خوانه عملی تر سره شوی چې په نتیجه کې زمونږ دوه نفر سربازان زخمیان او یو نفر په شاته رسیدلی. دښمن ته هم درنه طرفه ته وخلی خود دقیق معلومات لا فلحال پلاس کنید.
تروسا پورید وصلوالو طالبانو د دغو بریدونو پا عرد سه ندی ویلیم. لازادی راڈیو د افغانستان سیمیاو نره خبرونو تا غواگیه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېمې ورځې لپاره هم د یولسو کانکیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو یولسو هزاره وګړو کې وتنې د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 5 کیلومتره کې په مچ سیمه کې په یو کان کې په کانکیندونکو باندې برید وشو چې په نتیجه کې دغه کسان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. په بلوچستان ایالت کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څانګې ته په دې اړه وویل
دارنګه واقعیت د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دی نو تحقیقات و چې د خو جوهات شي
اعتراض کوونکو وړ مشپام چې اوا سړه په موقتی کمپونو کې تیر کړ دوی وایي تر هغه چې غوښتنې نوې منل شوې خپل پرلته دوام ورکوي دوی وایي قاتلان باید محاکمه او د عدالتي چارواکي لدندو استعفا وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کان کیندونکو باندې د غبرید غندلې او نازوان مردانه بللې او نړیوال بانک خبرداري ورکړې کده کرونا وایروس یا کووډ 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین ورکول زندگی وضعیت بل خراب شي د فرانسې خبري اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په راپور کې ویل د نړۍ اقتصادي لرلید تر اوسه تت ده راپور کې ویل شوې د کرونا وایروس لکبل راغلي اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بیوزلې سره مخامخ کړي د ورلد میټرز ویب سټ د راپور لمخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو پینزلکو خلکو او وختیاو تر 1 میلیونو اتلکو 800 ډیر کسان په دې وایروس مړ شوی خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ اوس بعد دوه د خبرو پاړه باندې تاسو راپور خبر کو د افغانستان مذاکره کوونکي حیات پرون قطر ته رسیدلې او وایي چې د خبرو د پایل لپاره پوره چمتووالی لري د ملي مصالحې عالی شورا هم وایي د مذاکرو په دویم پړاو کې به تر ډیره په افغانستان کې د جګړې پر بندولو بحث وشي ګڼو سازمانونو د دغو مذاکرو د بیا پایل هرکلی کړی او تمه خولې چې ګټوري نتیجې ولري صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکې د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي د ملي مصالحې عالی شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو زیات تمرکز وسي د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې لبیلابیلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده
پدې شوه د چې باید افغانستان کې روانه جګړه چې ملکی خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکو ټیم اولویت هم همداوی او مکتمل ورو چې په دې ډول د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د حقوقو ته ورسیږي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکرې پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګره نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو باسونو ته ډیره خوشبینه نشکري
زه فکر نه کوم چې دا سیجر یو اوربند یا هم اورکم تحلیلمن و اوسو کله چې شکیل لوري و تړون ته نږدې کیږي ورسره تاو تریخوالی زیاتیږي په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده
که څه هم په قطر کې د سولې خبري روانې وي ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان پاکستان قطر او ترکمنستان په سفر وتلی پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزي پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل زلمی خلیلزاد ویلی قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بل مرحله کې محسوس پرمختګونه وسی ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې شولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللی دی
په همدې مسله باندې او دا چې طالبان به څومره د اوربند لپاره زړه کی او په دې مسله به جدي بحث وکړي. صالح محمد صالح د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده.
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک د سیمې هیوادونه نړۍ امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه داره چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کېږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشي کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کېږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه اوزي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان به بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي، او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي اغم که چرته ټول وباسي. دویم داره چې ترامپ غوښتل چې ټول سرتیري د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن اداره به داسې نه کوي، ځکه هغوی داسې چې د ترهګرۍ ضد یو څه ټیمونه د افغانستان کې باید دوی ولري. دریم داره چې ترامپ د سرتیرو د وتلو اړوند یو اړخیزه پرېکړه کوله، خو جو بایدن به د ناټو په چوکاټ کې پرېکړه کوي چې هره پریکړه کېږي هغه به د ناټو پریکړه هم اوسېږي. او آخري توپیر هم داره چې د امریکا او طالبانو هوکړه کې د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو، خو جو بایدن اداره به بیا د سیمې هیوادونه په دې کې دخیل کړي، ځکه په نوه د انوا هغوی به تضمین کوونکي اوسېږي، یا د امریکا یا د طالبانو. تهران او بیجینګ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو، ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجینګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره شوې چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي. دا څه معنا لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې مدغم کړي. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناټو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت راګرځي، یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړې د دې نه داسې جوته کېږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکاً یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسېږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسېږي، او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
هاشم وحدتیار او امریکایي میشته افغان سیاسي کارپو چې ویل یې د طالبانو لخوا به ځینې شرطونه د سولې په دو خبرو کې وړاندې کیږي چې مهمه یې د زرګونو طالب بندیانو خوشي کېدل او د امریکا د وتلو تضمیني کول به وي، او تر هغه وروسته به ښایي دا ډله اوربند ته غاړه کېږدي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ، تر هغه وروسته به د ازادي راډیوي مجله خپره شي.
مسیر ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي، د سولې خبرې په داسې مهال پیلېږي چې په کلیوالو سیمو کې جګړه ده او په ښارونو کې مقناطیسي ماینونو او چاودنو د ویرې فضا خوره کړې ده. د لیکوال په باور د سولې په خبرو کې لا هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن زیات ښکاري او سخت به وي چې ژر دا فاصله راکمه سي. خو ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې شوي پرمختګونه د امریکا د مخامخ فشار په پایله کې وو، او له دې وروسته هم ښکاري چې امریکا به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا همدا چې د خبرو له بیا پیل سره خلیلزاد دوهې ته ځي او بیا کابل ته راځي او دلته د سیاستوالو ترڅنګ له حکومتي مشرانو سره هم ګوري، نو ښکاري چې امریکا غواړي دا پروسه چټک پرمختګ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې دویم پړاو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې د جمهوریت پلاوی د افغان ولس له بېلابېلو خشونو سره د سولې په اړه مشورې کړې او بیا یې له ولسمشر غني سره شریکې کړې، او ولسمشر غني هم ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره د دغه پلاوي ملاتړ کوي. وړاندې ټینګار شوی چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه له طالبانو ستره غوښتنه د تلپاتې اوربند منل دي. هیواد دا هم لیکلي چې امریکا هم په دوحه کې د سولې لپاره د خبرو دوهم پړاو له پیل سره سم طالبان د هدفي وژنو مسؤول بللی دي. لیکوال په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو مدني فعالانو وژل کېدو په تړاو لیکلي، دې ټولو اندېښنو او پر طالبانو ملامتیا اچولو ته په کتو سره ستره غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره اوربند وکړي چې د ملکي افغانانو د قرباني کېدو مخه ونیول سي. هشت صبح ورځپاڼې هم د قطر دویم پړاو مذاکراتو په تړاو سرلیکنه کړې ده. وړاندې په سرلیکنه کې راغلي اړتیا ده چې لومړی د اوربان په مسالې هوکړه وسی. لیکوال ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي د کموالي موضوع دومره هم پیچلې نه ده چې دواړه لوري ونه توانېږي چې توافق پرې وکړي. خو په خبرې کچیرې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړ او پر طالبانو فشار زیات سي، ممکن یاده ډله تاوتریخوالي کموالي ته غاړه کیږدي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمس مقصد 200 کال یې د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت مدین دی. ټول
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دنده و، چې بیا به کله کلی ته لاړم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه پزاده. هغه
په ځپانه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوتو ګنزو ډکو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بڅ صفات بیان کوم، ګوڑا چې د هرې ډډې اوڅه کې خوګاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
که څه هم جګړو او ناامنیو لامله ګڼ دودونه لمنځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزيږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. نو غزنی ناز موږ همکار د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا
د هغه ډول رغ دی چې په خوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یا نیزه‌بازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تېرو دوو پېړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې وویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضي مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه‌بازۍ ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه‌بازۍ کوله، بابا مې نیزه‌بازۍ کوله، نیکه مې نیزه‌بازۍ کوله. لوغورا چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا په لکه بغزنی کې نیزه‌بازۍ ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه‌بازۍ ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه‌بازۍ په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګ د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یا د چای زوی پیدا وي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو زیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډیره زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړي دي. تیر کال هم دوی کې بدرې وایي رال دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومات چې کوم څه ډیر وینلو سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او استاتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانو ډیر خوند اخلي. په منډه کې د حالت ښکاریږي چې دی د ډول دغه غښته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندور وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلندیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونیله نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیله خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟
هو
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپلو خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کینول کیږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاسره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خپل برخه بیا ل نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیاوتان موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته، په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آله موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د دول د ګاونډي همسایگان آله لري. معمولا دول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رول دی.
د ښاغلي قیام په خبره دول او سرنا ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، توري او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی په اړه خپل د ځواني کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم، د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپته وو. دوه بجې و دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل، وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جذب وسیله ده. مونږ اسې نشو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسیع و ټول دغه کول، مګر زمونږ او ستاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنګونو کې په حشرونو کې د ډول را استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنای د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتل دي.
نو می اجد ګل په لچرخي دا ډول سورنای د ملي اتنونو ورته کې د دوه نو خوښيږي. اتن ورته څنګه نه کو، اتن ورته ونو کو د بل اتن چې ته خوند را کوي خپل توانو.
اجلال ګل د کابل ولایت په شرخي اوسېدونکی یار ما خو بالکل ور سره خوښه نه ستو نه می خوښيږي بيخي. د چا چې خوښيږي هغه اتن ورته کې هر څه کوي. زه چې هغه ګورم هغه وعده تم نه ورسه. دا د هر چا خپل ذهن دی، په چا ښه لګیږي په چا ښه ونه لګیږي.
نوم می محمد طالب م ډول سره ممرا وسره دی په متنه و بدلی م سره ویلې یو د پراسته وړي دوه د پی چپی وړي د څه وخت راغله چې په وسره کمن دی واده روان ده. ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړ چې سرکړه موږ ورغلې اته موږ تکړه به ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي.
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهونکی ډول په غاړه کې اچوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. له شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي، ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانې ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوئ؟
زما پلارم ام داسې کار وزمونږ.
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو دا ډول سورنی وهئ؟
اوه.
څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوځم ټوله مخور.
هر رقم؟
هو رقم.
او سورنی به څنګه ده؟
سورنی هم دغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شي.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږوئ، اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړئ چې هغه دې ته ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړئ؟
یو ساعت پښتو سندره. صحیح ده؟
بېخي صحیح ده. مننه. سورنای خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم دا سیدا ډول سورنی دا
اوس مې زم هم دا
واور کوم. صحیح ده، بیګی بده.
دا اوس څه کی دا ډول سورکی؟
اوه اوه، دا غا سورکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي. اوه اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي، مګر خو د دې لږه کې دا په خاور کې ده.
خپل هم ډول جوړولای شي؟
اوه اوه،
تر سره جوړ کړی.
اوه
سره خام تشینه
هغه زمون پوزکونه کې ده نه، ما خپل جوړ کاوه شو.
او دا ډول څه جوړ کړی؟
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دغه ډول سورنی سره یو ځای وو. سمه ده،
بالکل.
اوس که دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا له څه شنه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دی، خارج را دي څرقم.
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس که د لرګي نه جوړیږي، دا پرده شاته لري، هغه شپک پرده نه مخکې لري نه. بس
دا د څه لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګه کېږي، دا هر رقم لرګي. بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خاني وخت نه مونږ دا سر رقم ډول جوړو، اوس یو رقم چنګکی وای، داس چنګکی خلک جوړوي.
او سورنای څنګه؟
سورنای هم داسې وو، یو رقم ده.
او په خاني ډول خو کو دا اوسنای؟
نه، په خاني ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي؟
پښتانه خلک ډېر خوخيږي. او دا دا تن کوي چې فرض مثال په هغه نور شران کې جی تابلا او رباب داسې شي نه کیږي، تن خنه کیږي.
د دې خاطر کیږي؟
او د دې نه خاطر
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده.
اوسه
کله چې مونږ دلته مارکه کوله، نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی، د ډول غږ البته خپې لګیدلې. که څنګه بل خپل پښتنه وکړو، نوم دې راته کاکا؟
نوم یې اول خان.
که دې راته وایي چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلي، کوم بل څه کار وکړو؟
نه، اصلي خو بل کار مې وکړ. د ډول شروع شو، ډول شوقي وم. لیکن لس نه پاره یا پنځلس شل نه پاره چاتن واچي کنه، د دې ټول کار لکه پهلوانې دسه دا چا چې کار کړی نه هغه نشي کولای.
د سرت وای چې د ډول ته ډیر ښه تان کولای شي، کله نور موسیقي ته
د ډول شوکان،
د ډول شوکان چې ته ډول وای کنه، دې تم ته تان کولای
شي. د دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې د دې چې زه یو اتم سره واچي، بیا یو ځان ته واځي مزنه کوي. دا شل لس نه پاره، پنځلس نه پاره، شل نه پاره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ د سکام د اتان ډول وای له سوربي سره کېدلی سي. من نه ازونده اوسی خدای ډیر عمر درکی
خیر اوسی.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړي. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدرد صاحب زمونږ یو شمېر اوریدونکي یا زمونږ دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدرد صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژني، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژني او د یو داسې شخص په توګه پیژني چې د هیواد څنګه نړۍ حالات څیړي. مګر همدرد صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژني. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه مهال ما شعر وای او تریغه ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم، یو رښتنه خپل کړل، یو ژورنالیست شولم، یو رادیو کې تریغه ورسته کارونه څه زیات شول، د خپل سیمې نه چې یو طبي حالت درلود دغه نه لری شولم، نو بیا د شعر نه یو څه فاصله ونیول. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقې خلک، زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپل سیمه کې، نو ډیر ښه وختونه و. د نن شل کاله وړاندې و، تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، دغه نوی وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغه وخت کې موږ شاعري کوله سخت و. لیکن د هغه محال و تریغه ورسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې ورسته یو کې ناکام راته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې و ژر سو. یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو 15 کال کېږي چې مصروف شولم. ژورنالیزم سره ډیر مصروف ای، ذهن مصروف ای. دوه مسله دا ده چې د طبي حالت نه، د کلی نه، د باغونو نه، د شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیده، دغه نظر لري شولم. خار ته راغلم، ګڼه ګوڼه و، موټر، بیروبار، ورزنه ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و، چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدرد صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې، ما شعر هغه شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه،
او په مشاعرو کې به چې مکتب لوی خلق ناشتو مولوی صاحبانو دا خلق نو بیا خپل ته د شوندې او د زلف خبره نه کېدل نو ډیر هدا پوری ما کوخه کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډیره پوری حماسي وو او سیاسي کورته وایم نو زما د شعر ډیره برخه چې دی هغه حماسي او تر یو حده پورې مې تنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو. خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا یو شیر دی د طالبانو پر محل د واکمن پر محل چې ما لیکلی و د غم پسرلی. هغه وخت یې افغانستان آرام نه و، پسرلی به چې راتلل په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې، نو ما پسرلی ته یو شیر لیکلی و د غم پسرلی. دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی، راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی. زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم، له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی. ګلونه شنه کا لرو برکا، وطنونه ښکلي، خوند یې هیڅ نوی داسې تیر لکه خزان پسرلی. بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان، په دې وطن کې د هر شوی د هر ځوان پسرلی. چې کله راشي نوی نوی به غمونه راوړي، او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی. نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو، موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی. او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، سر کړه گریوان ته له عمل نه دی روخان پسرلی. دغه د اول خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شعرونه دي ډیر زیات قویو فکری
خوندورو بیخی. همدرد صاحب خدا خود در شاعرای برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده، شیر دیلی کلی ده، نصر پدی کم دی کار کرده کنه؟
بلکل، ما طریقی و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریاله خاطری. پیغی که خبریال پا افغانستان غوندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی، نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وایي. یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم. دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورټ په چمتو کولو کې. چې ما سره څه پېښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل، د یو خاطرو په بڼه باندې مې، د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل، د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نهه کاله وړاندې چاپ شوی دی، او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو، ځکه خاطرې وې. په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله، دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخیستې وې، ولیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
هو، لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنای چې دا تنزیه ده. او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی. زما دا شیری ټولګم نه چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي، مال چاپ یې نه کوم. نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله، یعنی تقریبا ټول مکمل پوره دی. پیغه کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدرد صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي. نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې، څومره ګران شوی جانانه،
څومره خوږ شوی،
څومره ګران شوی جانانه، څومره درد څومره درمان شوی جانانه. همدا تا خو دغه ژوند کرا ته ښکلی،
همدا تا خو،
همدا تا خو دغه ژوند کرا ته ښکلی، همدا ته می ټول جهان شوی جانانه. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور می سا کې را روان شوی
ای
جانانه. هسی ژوند دی هسی منډې هسی هڅې،
هسی ژوند دی
هسی ژوند دی هسی منډې هسی هڅې، هسی ترا ته جانان شوی
ای
جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم، ګوره ترا سره ځوان شوی
ای جانانه. واه واه به خوند درو همدار سه ډیر مننه،
ډیر مننه، کور مو ودان.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپانې واره رسیدلې او د زرپانې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو. د کیسې نوم کېله ده
زرپانا. کېله او کلن انجلې کېلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوې، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل، خلک یې او بلې خوا ته روان. ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک ویني ژاړې، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله را واخلم؟ بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وایې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلې، کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې، ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې نارا کړه پنځه دیرش راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې، دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یو لنډ خاطره او ورپسې د حمزه شنواری د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی و، د هغه رویه تاثر څه ډول و؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران باغي براتله په دغه بیروسکو کې وځي کې هغه کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دې مل نه شو او څه خوش قسمت هم چې غل نه شو.
تم بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واوري. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دې مل نه شوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره دې مل نه شوم، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، خامی می دواش غزل نشوم، خامی می دواش غزل نشوم، سو خوش قسمت اوم چه غل نشوم، چه د نظر سره د مل نشوم. دا ما بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو، زید نږدې کړه ما او څه پک کړه ما وجب نه و نه مې لزګون را تر وېست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته شپ بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم بابا ما ته لزګون را کو دغه به بیا ما ته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل
کنه دوار یو زین و نه ویدیم بیل بیل بیل
زی یو بلا پختن کم دجوان داغ آخر دوره اغا وقتی تاسی ریدلیو چه دیر ناروغ و کور پروت
اغا تا یو قسم تا تکلیف چه اغیب تا یو راستون بگ لگی دلو دی طرف تا
دا دی کلونه تیر شل تقریبا دا بابا لمرگات لرویشت کلونه تیر شل او از داده ستا عمرم پا اغا اندازه ده چه دا زوانه لمرحلی راپورت شوه ده دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی دی
د خواږه آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چې د هرې ډډې اوڅه کې خوږاري بابا بس دا ته کوم څه پته
ډېر مننه
کوم طرف نه راشه
ډېر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مقبلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غلچکی تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غلچکی جو پو تیری لپاس را خوری شویزی چیزو وائز کراتنن کری نصیحت پا نوی رنگ وائز کراتنن کری نصیحت پا نوی رنگ ملگرو دا کسی خو اس زدی شویزی چیزو شاید چی بلشوی دا دیود می خانه شاید چی بلشوی د دیود میخانی ما خام شد اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوائی بدل بکری د وقت اکر بکر همزوائی بدل بکری د وقت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دساکی تریو تشکاسش ویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو تنده دساکی تریو تشکاسے شوزائی چیزو ناسویو پتنگانو دیوے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو
دا نو گما یارانو پختن شانے دا نو گما جل گیل نیمے لارے راستنے شوزی چیزو.
ساعت 11